دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنی خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي. نن د افغانستان ولسی جرګې ته د افغانستان د دولت د کابینې پاتې 15 نوماند وزیران او یو لوی رئیس معرفي شوي څو خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر ارزه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شي بر اورو.
په میدان وردک یولس ملکان له برمته خوشی شول. د کورونا وبا په برخه کې د امریکا د ولسمشر سلاکار استعفا وکړه او نن په نړۍ کې د ایډز ناروغي نړیواله ورځ ده. د خبرونو تفصیل. د میدان وردک چارواکي د هغو پاتې یولسو کسانو د خوش کېدو خبر ورکړی چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې له خپلو نورو ملګرو سره وسلوالو کسانو له ځان سره بیولي وو. د میدان وردک د والی ویاند محب الله شریفزی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې قومي مشرانو د دغو کسانو په خوش کېدو کې رول لوبولی.
تیره شپه د میدان وردک ولایت د علما او قومي مشرانو مخورو په منځګړیتوب او دولتي ادارې په هڅو پاتې یولس کسان هم له خپلو کورنیو سره یو ځای شول.
د لندۍ پر 15 منیټه د میدان وردک په جلریز ولسوالۍ کې 28 کسان چې کابل ته روان ول د وسلوالو کسانو لخوا له موټره شکته شوي وو، چې یوه ورځ وروسته یې د قومي مشرانو په هڅه ولس تنه خوشي شوي ول. د دغه ولایت چارواکي وایي دا ټول برمته شوي ملکي وګړي وو چې طالبانو نامعلوم ځای ته بیولي وو، خو طالبانو تر اوسه د دې ادعا ځواب نه دی ورکړی. په کندهار ولایت کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین روان دی. د کندهار ولی حیات الله حیات پرون د دې کمپاین په لومړۍ ورځ خلکو وغوښتل چې د پولیو پر ضد د واکسین له کمپاین سره همکاري وکړي. د کندهار ولی حیات الله حیات په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لا هم په دې ولایت کې د پولیو ناروغي ضد واکسین د تطبیق په وړاندې ګڼ خنډونه شته، چې له امله معصوم ماشومان له دې واکسینه بې برخې کیږي او ژوند ته یې جدي خطر پېښیږي. د واکسیناسیون دا کمپاین به د پنجشنبې تر ورځې دوام وکړي. د کونړ د ښځو د چارو ریاست وایي په دې ولایت کې د ښځو خلاف تاوتریخوالی ډېر شوی دی. د کونړ د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل د تیرو کلونو په پرتله د ښځو خلاف د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوي دي او یو لوی علت یې روان جنګونه او د لیک لوست کموالی دی.
د جنګونو او د دې ټولو تلفاتو قرباني مېرمنې دي. دا کوم مشکلات چې په ټولنه کې منځته راځي لکه چې دی دا بې سوادي ده. خو چېرته موږ سواد ولرو او خپل تعلیمات پوره کړو نو موږ هېڅکله فامیلي جنګونه زموږ منځ ته راځي، په ټولنه کې زموږ جنګ نشکړې منځته نه راځي.
میرمن سهیلا همدارس وویل هڅه یې پیل کړې ده چې ښځې او نارینه د یو بل له حقونو خبر او تاوتریخوالی کم کړي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. هغه ډاکټر چې د کورونا ویروس د خطر د څرنګوالي په اړه د امریکا د متحد ایالاتونو اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته مشورې ورکولې له دندې استعفا وکړه. ولسمشر ټرمپ ته د ډاکټر سکاټ اټلاس مشورې په سپینې ماڼۍ کې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې ټیم له نظریو سره په ټکر کې وې. نوموړي د کورونا ویروس د خورېدو د کنټرول لپاره د قرنټین مودې پر اوږدولو، د ښوونځیو پر تړلو او د ماسک اغوستلو پر اهمیت شک شوده. د امریکا د ساري ناروغیو وتلي متخصص انټونیو فوچی د ډاکټر اټلاس پر هغو معلوماتو انتقاد کاوه چې ولسمشر ټرمپ ته یې ورکول. شغلي فوچی هغه معلومات ناسم او تیر ایستونکي بلل. اټلاس د اعصابو ډاکټر وو او په پرلپسې ډول د ماسک اغوستل بې اهمیت شودل. ډاکټر اټلاس پر ټویټر د یو لیک په خپرولو سره چې د ډسمبر لومړۍ نیټه ورکړل شوې وه، ولسمشر ته د خپل استعفا د پریکړې په اړه خبر ورکړ. نوموړی چې ویل کېږي د عامې روغتیا او ساري ناروغیو په برخه کې رسما تجربه نه درلوده، څلور میاشتې د ولسمشر د سلاکار په توګه کار کړی او د موقت قرارداد نیټه یې روانه اونۍ ختمېدله. په نړۍ کې د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کېږي چې په نړۍ کې نورې اخیستونکې ناروغۍ خپرې شوې دي. د ایچ آی وی ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشوي د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډایه خلکو لپاره نه دی. وانی بینیما په یو بیان کې وویل چې نړۍ باید له هغې تېروتنې زده کړه وکړي چې د ایچ آی وی په وخت په میلیونونو کسان په مخ په وده هېوادو کې د درملنې ته د انتظار لپاره مړه شول. د ملګرو ملتو د راپور لمخې چې تیره اونۍ یې خپور کړ، پروسه شکال 12 میلیونه کسان چې په ایچ آی وی اخته وو درملنه یې ترلاسه نه کړه. په ټوله نړۍ کې تر 38 میلیونه ډېر کسان اوس په ایچ آی وی اخته دي. د اتیایمې میلادي لسیزې له پیله چې د ایډز ناروغي پیل شوې ده، تر اوسه یې په نړۍ کې تر 38 میلیونه ډېر کسان وژلي دي. له 1988 کال راهیسې د ایډز نړیواله ورځ هر کال د ډسمبر په لومړۍ لمانځل کېږي. او روسي خبر دا چې په جاپان کې یو روبوټ جوړ شوی چې په پلورنځیو کې بې ماسک مشتریان پیژني او خبرداری ورکوي. دا روبوټ هغه سودا اخیستونکي ته چې ماسک ونه لري په جدي لهجه وایي باید ماسک وکاروي. پر دې روبوټ یې روبووای نومیږي. دا روبوټ د جاپان د مخابراتي تحقیقاتو نړیوال انسټیټیوټ جوړ کړی دی. د جاپان د روغتیا وزارت د لارښوونو پر اساس خلکو ته سپارښتنې کوي. په جاپان کې ټول ټال 1,50,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي چې د هغو له منځه 2,050 تنه مړه شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. نن د افغانستان ولسی جرګې ته شپږ نوماند وزیران او یو لوی رئیس ورغلی څو خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. په دې ډله کې د معارف یا د پوهنې وزارت نوماند رنګین امیدی او د عامه روغتیا نوماند وزیر جواد عثماني هم شامل دي.
د تعلیمات اسلامي معینیت ورکو حج او کافته دا بالکل غلط دی.
شرمندار ما قربانی میگرفت و سیر سعودي کرونا موجود بود.
پرون هم یو شمیر نوماند وزیرانو ته رای ورکړل شوې دي. په دې ارتباط مکمل تفصیل درکو. پکتیا کې قومي مشران غونډ شوي او حکومت غواړي چې د سولې او روانې لانجې د حل په برخه کې دوی ته ګډ سهم ورکړي او دوی بخپل کار مخته یوسي.
مونږ غواړو چې د قومونو په وجود کې دغه پیلي مشکل چې دي کولات سر سالوت او ګریوان دی د قومونو په وجود کې دغه څه د پای ټکی کیږي.
او د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ مودرنا غواړي د کرونا پر ضد جوړ شوی واکسین یې له منظورۍ وروسته په روانه میاشت کې په میلیونو امریکایانو تطبیق شي. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. نن د افغانستان ولسی جرګې ته د دولت کابینې د پاتې شپږ نوماند وزیران او یو لوی رئیس د خپلو کاري پروګرامونو د تشریح لپاره ورغلی دي. تر دې مخکې څه باندې 15 نوماند وزیرانو او یو لوی رئیس د ولسی جرګې لخوا د باور یا عدم باور رایې اخیستی دي. یوازې دوو کاندید وزیرانو تر اوسه د خزو چارو کاندید وزیر او همدارنګ د تاتو فرهنګ کاندید وزیر د ولسی جرګې لخوا رد شوی او پاتې نورو کاندید وزیرانو رایه اخیستې دي. دا چې په نننی بهیر کې به کاندید وزیران څوک څوک وي په مشخصه توګه په دې اړه به د امید ظهیر مل واورو چې دغه د ولسی جرګې نننۍ غونډه تعقیب کړې ده.
د افغانستان د حکومت شپږ نوماند وزیر او همدارنګ د افغانستان بنګلوي رئیس نن ولسی جرګې ته ورغلي دي چې څو نوماند وزیرانو په توګه باندې خپل کاري لومړیتوبونه او راتلونکي پروګرامونه د افغانستان د ولسی جرګې لغړی سره شریک کړي. د پوهنې وزیر، د کلو او پراختیا وزیر، د عامه روغتیا وزیر، د اوبو او برېښنا وزیر، د قومونو او قبایلو چارو وزیر، د اقتصاد وزیر او د افغانستان بانک رئیس په دې ډله کې شامل دي. له دې وړاندې هم د افغانستان ولسی جرګې 15 نوماند وزیرانو ته د باور رایه ورکړې ده او همدارنګه د ملي امنیت لوی رئیس ته خو تر څنګ بیا دوه نوماند وزیران چې اطلاعات فرهنګ او د ښځو چارو وزیر رد کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر، د مالی وزیر، دفاع وزیر، کورنیو چارو وزیر، عدلیه وزیر، د لوړو زده کړو وزیر، د صنعت او سوداګرۍ وزیر، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر، د کار او ټولنیز چارو وزیر او د حج او اوقافو وزارتونو په ګډون باندې د قانون او پټرولیم وزیر، په بخښنې د کډوالو او بې طرفه سندونکو چارو وزارت، ترانسپورت وزارت، ټولګټو چارو وزارت، دا هغه وزارتونه دي چې دوی ته د باور رای ورکړل شوی د خپل کاري پروګرامونه هم تشریح کړي دي. خو نن د ولسی جرګې ته په ورغلي نوماند وزیرانو کې تر سلور نومان وزیرانو پورته دم غړي بل خپل پر پروګرامونه یا برنامه تشریح کړي دي. خو په دوی کې د دوو تنو پر وړاندې د ولس چېږي خبرګون خوراتوند لمړی د عامي روغتیا سرپرست او نومان وزیر علي احمد جواد عثماني و چې د عامي روغتیا وزارت د نن له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د فساد یادونه وکړه او بیا یې دا هم ویل چې دا توانېدل مخې ډب کې او یې نیسي. خو د ولس چېږي د غړي او خبرګون سره مخامخ شو په ځانګړي ډول کله چې هغه وویل چې د کار په لومړی څلور ورځو کې توانېدلی دی د 15.4 میلیون اضافي پیسو مخه ونیسي او دا سپما کړي. نو د وکیلانو خورا توند غبرګون یې راوپاره او هغه دا هم ویل چې د یوې واحدې سرچینې په توګه باندې هغه قراردادونه چې یو شخص ته ورکړل شوي هغه هم راګرځولي دي. هغه و چې وکیلانو خورا غبرګون خود ځن نور یې بیا ننګه وکړه. دا هم وویل چې په کلني ډول د افغانستان د عامي روغتیا وزارت 2.5 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري چې دا ډېرې پیسې د خلکو له جیبه ځي او په یو ډول باندې د خلکو اقتصاد هم خراب کړی دی. هغه په کلني ډول د 3.5 میلیون ډالر یاد کړل چې د افغانستان څخه د باندې د روغتیایي خدماتو لپاره ووځي او دا یې هم په کور دننه د روغتیایي سکتور لپاره یوه لویه ننګونه او ستونزه وبلله چې باید دا پیسې ولاړې نه شي او په کور دننه باندې کنټرول شي. همدا ډول ستانک صاحب صاحب کله چې د پوهنې سرپرست وزیر رنګینی حمیدي خپل پروګرامونه وړاندې کول په ځانګړي ډول باندې کله چې د معینت تعلیمات اسلامي یا د اسلامي تعلیماتو معینت د ادغام بحث رامنځته شو د وکیلانو له سخت غبرګون سره مخامخ شو او ګوندې په یو ډول باندې هغه باندې نیوکه وکولې چې غواړي سیکولاریزم ته د افغانستان اسلامي نصاب یوسي. خو هغه دا ټول تورونه رد کړ او ویل چې یو ځانګړی برنامه یا پروګرام شته چې په ښه ډول باندې له اوسني حالت څخه دغه پروګرام مخ ته وړل کېږي او دا په دې معنا نه ده چې ګنې د اسلامي تعلیماتو څنګه د افغانستان د پوهنې وزارت څخه ویستل کېږي.
مننه کوم امید ظهیر ملو د ولسی جرګې د نننی بهیر په ارتباط له موږ سره تازه جزئیات شریک کړل. شپږ نوماند وزیران پاتې و چې نن کاري پروګرامونه تشریح کوي او همدارنګه د افغانستان بانک لوی رئیس. تر دې مخکې یو وار لسو نوماند وزیران رای واخیسته او پرون شپږو نوماند وزیران او پنځو نوماند وزیرانو رای واخیسته او دوو نوماند وزیرانو د عدم اعتماد رای ترلاسه کړه. همدارنګه یو لوی رئیس هم چې د ملي امنیت لوی رئیس و د اعتماد رای اخیستې ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم رحمت الله افغان د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د پاکستان حکومت ویلي دی چې له افغانستان سره سرحد کې د کرم ایجنسی په شهیدانو ډنډه سیمه کې 12 ګډ سوداګریز مارکیټونه جوړوي. په کابل کې د دې هیواد سفارت د ویلامې په خبرولو سره ویلي دی دغه مارکیټونه به د 2020 میلادي کال د فبروري په میاشت کې جوړ شي. ویلامې زیاتوي دا کار به د دواړو خواوو ترمنځ د خلکو پر اقتصادي وضعیت مثبت اغېز وکړي او د توکو د قاچاق مخنیوي کې به هم ګټور ثابت شي. د پاکستان د سفارت د خبرې کړي اعلانې لمخې دغه هیواد د دې کار په هدف له افغانستان سره یو هوکړه هم لاسلیک کړي. سرچینه زیاتوي پاکستان د 2000 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د هوکړه افغان لوري ته سپارلې او په دې اړه یې د نظر غوښتنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په هرات ولایت کې د شاتو د تولید سګنۍ کچه 200 ټنو ته ورسېده. د کرنې او اوبو لګول او مالدارۍ وزارت وین اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت په کچه د شاتو مچیو 593 فارمونه فعالیت لري چې له یادو فارمونو څخه سږکال 200 میټریک شات تولید شوي. هغه زیاته کړه چې په دې ولایت کې کال تر بلې د شاتو د مچۍ روزنې فارمونه زیاتیږي. د دې ولایت د ښار مرکز او د انجیل گذاری کوروخ روباتي سنگي غوریان ادرسکن پښتون زرغون او بي چشت شریف چندان او گذران ولسوالیو کې تر نورو ډیر شات تولید شوي دي او دا هم د کابل بازارونو کې د جنوب بهرنیو اثرو په وړاندې د افغان یو بیا یو امریکایي ډالر او یو افغاني یو اروپایي یورو یو نوی افغاني لاس پوله یو سترلینګ پون یو سلو یو افغاني شل پوله یو سعودي ریال شل افغاني 25 پوله زر ایراني توماندري افغاني 30 پوله زر هندي روپي یو زر 30 افغاني او زر پاکستاني روپي 401 افغاني.
ازادي راډیو ته غواګي است. د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ مدرنا غواړي د کرونا پر ضد جوړ شوی واکسین یې له منظوري وروسته په روانه میاشت کې په میلیونو امریکایانو تطبیق شي. په امریکا کې هم د کرونا مثبتې پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي او تر اوسه له 10 میلیونو زیات وګړي په دې هیواد کې په کرونا اخته شوي دي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
امریکایي موډرنا شرکت له امریکایي تنظیمونکو غوښتي چې سمدستي ورته اجازه ورکړي چې د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تولید او خلکو ته ورکړل شي. د درمل جوړولو دې شرکت دغه غوښتنلیک پرون دوشنبې د امریکا د خوړو او درملو ادارې ته وړاندې کړی دی. د موډرنا اجرایوي رئیس سټیفان بنسل وویل که د خوړو او درملو ادارې له غوښتنلیک سره موافقه وکړي چې د کورونا د وایروس په وړاندې د دوی د شرکت لخوا جوړ شوی واکسین خوندي او اغېزمن دی، نو د روانې دسمبر میاشتې تر نیمایي پورې میلیونونو امریکایانو ته د دغه واکسین دوه ډوزه ورکړي. موډرنا ویلي چې د دې شرکت لخوا جوړ شوی واکسین د بیلابیلو عمرونو او نژادونو پورې تړلي له 10,000 زیاتو کسانو باندې ازمویل شوی او اغېزمنتوب یې په سلو کې له 94 زیات دی. دې شرکت دغه راز ویلي چې د شاوخوا 40 میلیون دوزه واکسین تولید ته نږدې شوي او کولی شي چې هغه د روان کال تر پایه د امریکا ټولو برخو ته ولېږدوي. دغه کمپنۍ غواړي چې د واکسین د منظوري لپاره ورته غوښتنه له اروپا هم وکړي او د نړۍ په نورو برخو کې هم د درملو او خوړو له تنظیمونکو ادارو سره خبرې مخته وړي. موډرنا په امریکا کې له فیزر وروسته د درمل جوړولو دوهم شرکت دی چې د کورونا ضد واکسین د منظوري لپاره له اړوندې ادارې د رسمي اجازې اخیستو غوښتنه کوي. کورونا تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 1,400,000 زیات کسان مړه کړي او له 3.5 میلیون زیات وګړي هم پرې اخته شوي دي. د دغه وایروس په وړاندې دریم واکسین بریتانوي استرا زینیکا جوړ کړی چې هغه هم په پراخه پیمانه تولید ته نږدې شوی دی. د امریکا د روغتیا او بشري خدمتونو وزیر الکسی ازار وویل که دغه واکسینونه تایید شي هغه به له کریسمس مخکې په امریکا متحدو ایالتونو کې د لاسرسي وړ وي او دا به د ایالتونو پر هر ګورنر یا والي پورې اړه ولري چې د اخیستو په اړه یې پرېکړه وکړي. په متحدو ایالتونو کې له 10 میلیون زیات وګړي پر کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي. یوازې په تیره نومبر میاشت کې 4 میلیونه نوي کسان پر اخته شوي او ور زیات شوي دي. د دې اندېښنه شته چې د کورونا مثبتې پیښې به لا ډېرې زیاتې شي، ځکه په تېر مذهبي د تینکس ګیون یا شکرانې په جشن او څو وروستیو رخصتیو کې کورنۍ سره راټولې شوې وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس له خپرېدو سره د ایچ آی وی یا ایډز ناروغانو د درملنې بهیر ټاکنی شوی. د دغه وزارت چارواکي وایي د کرونا ویروس له خپرېدو او قرنطین سره د ایچ آی وی ناروغانو درملنه له 1 میاشتې څخه 3 میاشتو ته اوږده شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ایډز ناروغانو شمېر اوس مهال 1,940 ته رسېږي چې له دې جملې 3,033 ناروغان د دغه وزارت لخوا ثبت شوي دي. دا د دسمبر لومړی د کرونا د ایچ آی وی ایډز د مهوی د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور دی چې خاطر پردې څه جزئیات اوروي.
په ټولنه کې د ځینو حساسیتونو له امله چې نه غواړي پیژندګلوي وشي وایي شاوخوا 15 کاله مخکې په خپل بدن کې د ایډز ناروغۍ نښې نښانې احساس کړي او د ډاکټرانو له معاینې وروسته یقیني شو چې په ایډز ناروغۍ اخته شوی دی. هغه وایي په لومړیو کې ځان درد سره مبارزه وکړه او د وخت په تیریدو سره د بدن وزن له 2.5 کیلو څخه 2.4 کیلو ته راکم شو. د نوموړي په وینا د خلکو د ناپوهۍ له امله یې وپتېله چې خپله ناروغي له نورو څخه پټکړي.
مردم مو شما سات آگاهیش پایین از دیگه اوقدر درک ندارن. در اون روزی که ما را در شفاخانه جمهوریت گفتن ما مشکوک هستیم، از ما تقریبا 5 متر دکتر صاحب دور استاد شد، پوز خود ما کم گرفت، ما را گفت دماغ تا بسته کو، ما می دماغ پوز ما بسته کدگی رفتم. مگر که مردم ما شما نمی فهمد اگه ما مجبور هستیم ازشان پت کنیم دیگه.
دغه ناروغ وی نه پوهیږي څنګه په دې ناروغي اخته شوی. خو روغتیا پالان وی د ناروغي د لیک میتود جنسی اړیکه د ناروغ وینې یا هغه توکي چې د ناروغ په وینې ککړ وي او لمور څخه ماشوم ته ژر دغه ناروغي انتقالېږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو معلوماتو لمخې په افغانستان کې د ایډز ناروغانو شمیر اوس مهال 2940 نوي کسانو ته رسیږي چې له دې جملې څخه 333 ناروغان د دغه وزارت لخوا ثبت شوي دي او اوس مهال شاوخوا 1070 کسان تر درملنې لاندې دي. له هغه 3000 ناروغانو چې عام روغتیا وزارت ثبت کړي 2202 نارینه دي او 116 یې میرمنې دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي یوازې سکل په افغانستان کې د ایچ آی وي 113 پیښې ثبت شوي چې د کورونا وایرس او قرنطیني شرایطو د خپرېدو له امله د تیر کال په پرتله دغه شمېر کم دی. د دې وزارت د ایډز ناروغۍ د ملي پروګرام تخنیکي مسؤل ډاکټر احسان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ایډز ناروغانو د درملنې پروسه د کورونا وایرس د خپرېدو او محدودیتونو له امله ورو شوې ده.
البته په شیوه د کار کې به څه تغییرات راغلي وي، لکه مثلا د مریضانو درملنه به مخکې د یوې میاشتې دپاره دوا ورته درمل ورته ورکول کېدل، او اوس دغه درمل د درې میاشتې دپاره ورکول کېږي. نو داسې خاص تغییرات به نه وي کړي، خو بیا هم په ټوله کې قرنطینونه او د کووید تاثیرات به البته په شیوه د کار یا په د کار په ترسره کولو کې کېدای شي کوم تغییرات ولري.
د ښاغلي احسان په وینا هغه وګړي چې د ایډز په ناروغۍ اخته دي د هغوی د بدن دفاعي سیستم د کورونا وایرس پر وړاندې ټیټ دی او دوی باید روغتیایي لارښوونو ته ډیر پام وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په خبره د ایچ آی وي مثبتو پیښو شمیر د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو په پرتله افغانستان کې خورا کم دی. که څه هم په نړۍ کې د ایډز ناروغۍ په اړه کره شمیر نه دی وړاندې شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان احصایې ښیي چې د 2019 کال په پای کې د دې ناروغۍ شمیر 8.3 میلیونه و چې له دې جملې څخه 15% روغتیایي خدمات ته لاسرسی لري او 1.2 میلیونه یې آن په دې نه پوهیږي چې دوی په دې ناروغۍ اخته دي او کنه. د ډسمبر لومړۍ نیټه په کال 1978 میلادي کې د ایډز نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه چې هر کال د مرستې راټولولو، د عامه پوهاوي او د دې ناروغۍ له ناروغانو سره د توپیري چلند مخنیوي په هدف په ټوله نړۍ کې نمانځنه کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د پکتیا قومي مشران له افغان حکومت غواړي چې د افغانستان روانې کشالې په حل کې د دوی رول ډیر کړي. دوی وایي حکومت د ټیکاو او سرتاسري سولې لپاره د نورو لارو چارو پر ځای د قومونو پر یووالي کار وکړي او هغوی دې په اعتماد کې واخلي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیا قومي مشران او د ولایتي شورا غړي وایي تیرو تاریخي پیښو او حالاتو ته په کتو اوس هم قومونه کولای شي د دې هیواد روانې کشالې ته حل لاره پیدا کړي. دوی یاد څرګندونې د دوشنبه په ورځ د قومونو او سرحدونو چارو ریاست په چوکاټ کې د قومونو او قبایلو لپاره د میلمستون د نوي ودانۍ د پرانیست پر مهال آزادۍ راډیو ته وکړي. قومي مشر جنت خان منګل وویل لوی پکتیا د جرګو مرکو څلو او نرخونو کور دی. کچېری حکومت د قومونو پر یووالي کار وکړي نو د قومونو په وجود کې د افغانستان روان ستونزې او کشالې ته حل لارې پیدا کیدلی شي.
مو وړاندیز دا دی چې باید دولت کوشش وکړي هغه مصارف چې په نورو لارو کې باید د قومونو په منسجم او یووالي نه وکړي، او د هغه ضرورتونه چې قومونه لري باید دولت خاصه د هغو د ضرورتو د رفع کولو لپاره خاص اقدام وکړي. مونږ غواړو چې د قومونو په وجود کې دغه پیلي مشکل چې دی ولات سر سالوس او غریوان دی د قومونو په وجود کې د اقتصاد پای ټکی کیدو.
که څه هم په خو په قومونو او لسونو کې د جرګو او مرکو ځای معلوم وو، خو په اوس وخت کې داسې اړتیا پیدا شوې چې د جرګو او مرکو ځای باید لیوي خواخوندي وي او د اوسېدو نور لازم اسانتیاوي هم ولري. د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وایي
د میلمنو لپاره یو میلمستون د څه باندې 14 میلیونه افغانۍ په لګښت باندې بشپړ شو. د دې دانیو اصلي هدف کدا دی او کنوري دی هدف هدا د ترسو دی اداري کارکونکو او همدارنګ دی مراجعینو او ملمنو لپاره یو مساعد کاری چاپیریال برابر.
د پکتیا دی ولایتي شورا غړی محمد رحمان قادری وایي
دا نه تنها چې د افغانستان مربوط قبایل قومي مشران او خلک کراټولېږي، بلکې په دې کې د سیمې ای غړی خلک هم دلته راټولېږي. خوشبختانه په اوسنی وخت کې داسې ودانۍ او داسې امکانات برابر شوی دی چې چیرته موږ د پکتیا بلکې د لوی پکتیا په کچه باندې قومي مشران او د قبایلو د اغړ خلک دلته وغواړو دوی میلمه پالنه او د دوی اوسېدو ځای او امکانات برابر شوي دي.
د پکتیا د ولایتي شورا غړی جنت خان څمکنی بیا وایي په پکتیا کې له پخوا نه تر ډېره ستونزې، شخړې او کشارې په جرګو مرکو حل شوي. دی په دې خوښي څرګندوي چې د قومي او قبایلي مشرانو د جرګو او مرکو لپاره دا ځای جوړ شو.
په پکتیا کې ټولې مازلې په جرګو حل کېږي، نو د دغې دپاره چې په جرګو حل کېږي د دې مشرانو دپاره، د قبایلو د مشرانو دپاره، موږ باید دلته داسې یو ریاست ولرو چې د هغوی ژوند ورکې مسؤون وي دلته. نو دغه ریاست قبایلو پر ارتباط ډېر ارزښت لري.
که څه هم د لوی پکتیا قومونه او مشران د خپلو نرخونو، څلو او دودونو پر مټ توانېدلي چې په بېلابېلو وختونو کې د خپلو سیمو ډېرو مهمو ستونزو او کشالو ته حل لارې پیدا کړي او د هېواد په مسایلو کې هم څرګنده ونډه ولري، خو په وروستیو کلونو کې د جګړو او نورو ستونزو د لاسه د مشرانو او قومونو دا رول کم شوی دی.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له رحمت الله افغان اورو.
مسیر ورځپاڼې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ته په اشاره سره لیکي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. په سرمقاله کې راغلي د جنیوا له غونډې وړاندې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوي د سولې د خبرو په ایجنډا توافق ته رسېدلی وو او په ټیټه کچه لاسلیک هم سوی وو چې یوه کاپي یې د قطر حکومت ته سپارل سوې وه. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي له دې وروسته د افغان حکومت پلاوی کابل ته راغی او ولسمشر محمد اشرف غنی له دې هوکړې سره مخالفت وکړ. د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر غنی ټینګار کوي چې طالبان د اساسي قانون او لاسته راوړنې ومني او له سولې وروسته دې په ټاکنو کې برخه واخلي. د سرمقاله لیکونکي په اند له ارګ سره دا ډول شرطونه یوه وړه ډله هم نه مني او دا شرطونه له سولې سره ښکاره مخالفت دی، خو تر اوسه ارګ په دې اړه څه نه دي ویلي. هشت صبر ورځپاڼې لیکلي له لومړني توافق وروسته د ولسمشر غنی مخالفت د افغان پلاوي په منځ کې درز رامنځته کړی. په سرمقاله کې راغلي د پلاوي ځینې غړي د سیاسي هوکړې له مخې د سولې واک د ملي مصالحې عالي شورا کار بولي او ټینګار یې دا دی چې ښاغلی غنی د مشورې او څار صلاحیت لري، خو د پلاوي یو شمېر نور غړي بیا د سولې بهیر بشپړ واک د ښاغلي غنی صلاحیت ګڼي. په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل نېغ په نېغه د سولې له پرمختګونو سره تړلی، نو د ورځپاڼې په باور په کار ده چې ژر تر ژره د سولې په وړاندې پراته خنډونه یوې خواته سي. اطلاعاتي روز ورځپاڼې بیا د کابل ښار د ککړې هوا په اړه لیکنه او تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د کابل هوا ککړه سوې ده چې بېلابېلې تنفسي ناروغۍ رامنځته کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي تیر کال حکومت د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ کړ، خو د اطلاعاتي روز ورځپاڼې په وینا تر اوسه یې په دې برخه کې هیڅ کار هم نه دی کړی. په سرمقاله کې یادونه سوې دغه کمیسیون یوازې د یو څو اپارتمانونو فلټرې بدلې کړې او بس. لیکوال ټینګار کوي د ککړې هوا د مخنیوي لپاره لازمه ده چې په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه هواره سي. دغه شان کابل ښاریان هم باید د ځان د خوندیتوب په موخه د ډبرو د سکرو پر ځای له ګازو او نورو کم لوګیو سون توکو کار واخلي.
ستاسو له پیغامونو
اول ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ د بیتا د کلي څخه دا تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. د کامې ولسوالۍ پخوا وخت کې وسایل نه وو او دغه د کامې پل چې دا د کونړ په سیند ډېر بره د کوز کونړ په ولسوالۍ خوا ته جوړ شوی ده. موږ یو وارې په کامې ولسوالۍ کې مزل کوو او بیا د کونړ په لوري د کوز کونړ په لوري مزل کوو. بیا په دې سدو کې تقریبا د لسو دقیقو لاره موږ په یو ساعت کې خار ته ځو او ډېرې مرستې بهرنیو هېوادو وکړې. منګا حکومت نه هیله کو هیله کو چې موږ ته په سمرخیل او میلی صاحب کې نږدې پل وتړي چې موږ یو ساعت مزل په پنځلس دقیقو بدل شي. موږ همدغه هیله او ارزو ده او ازادۍ را دونه موږ دغه هیله ده چې چارواکو ته ورسي او نه شریک.
نوم یې ضیاءالحق ولی مې د کونړ نه دفتر خپل پیغام پرېږدمه. له کومې مرستې چې د جنیوا د افغانستان لپاره وشولې زه په همدې هیله یم چې خدای دې هغه زورواکو ته نور وس نه ورکوي چې د افغانستان د خلکو څنګه شوي مرستې ته وخوري په یو نوم او په بل نوم باندې. له هغو مسؤلینو یوه هیله لرو، یوه تمه لرو چې پیسې په هغو ځایانو باندې مصرف کړي او په هغو ځایانو باندې ولګوي تر څو د افغانستان د بهبود لپاره کار وشي، د افغانستان د راتلونکي نسل لپاره داسې یو یو بنسټیز کار وشي چې هم په آینده کې افغانانو په درد وخوري او هم د وس لپاره. والسلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولای. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ په صفاتو غبندې واوره. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی ته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه په داسې حال کې پیل شي چې دغه پوځي تړون ماموریت په افغانستان کې ستونزمن شوی دی. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وویل که ځواکونه له افغانستانه باسي دا خطر شته چې دا سیمه د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل شي او که پاتې شي دا ویره شته چې یو اوږد ماموریت به یې له شخړو سره مل وي. د میدان وردګ چارواکو د هغه پات یولسو کسانو د خوشکېدو خبر ورکړی چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې له خپلو نورو ملګرو سره وسلوالو له ځان سره بیولي وو. د لندې پر 15 نیټه د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې 28 کسان چې کابل ته روان ول د وسلوالو کسانو لخوا له موټره شکته شوي وو چې یو ورځ وروسته د قومي مشرانو پاته ولسنه خوشي شوي وو. په کندهار ولایت کې د ماشومانو د ګوزند یا پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین روان دی. د کندهار ولی حیات الله حیات د دې کمپاین په لومړۍ ورځ یعنی پرون له خلکو وغوښتل چې د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین سره همکاري وکړي. په نړۍ کې د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې یو مخ متفاوته وبا خپره شوې ده. د ایچ آی وی ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشوي د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډایه خلکو لپاره نه دی. هغه ډاکټر چې د کورونا ویروس د خطر د څرنګوالي په اړه د امریکا اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته مشورې ورکولې له دندې استعفا وکړه. ولسمشر ټرمپ ته د ډاکټر سکاټ اتلاس مشورې په سپینه ماڼۍ کې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې ټیم له نظریو سره په ټکر کې وې.
احمد شیبر لند خبرونه وویل. کولی شئ دا خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم اونیز بحث کوربه امید ظهیر مل ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث
که څه هم په دوحه کې د افغانستان د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه خبرونه شته، خو تازه نیویارک ټایمز د نات سرګندو سرچینو له قوله لیکلي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې ډول نه غواړي دا خبرې دوام وکړي. دا خبره داسې مهال مخته راځي چې په غزنی او زابل کې وروستیو خونړۍ بریدونو د حکومت غوسه هم راپورته کړې ده. افغان حکومت تل د سولې د مذاکراتو د ښه پرمختګ او ترې د یوې مطلوبې پایلې ترلاسه کولو لپاره د اوربند غوښتنه کړې، خو طالبانو دا کار په مذاکراتو او توافق پورې تړلی دی. که څه هم قطر کې ښکارا د خبرو د پایلې لپاره د تګلارې په وروستۍ کې دوه توافق شوی، خو لا هم دا تګلاره وروستۍ شوې نه ده او پر یوې عمومي غونډه کې پرې د توافق یا هم رد نظر شاید مطرح شي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی وایي دوی خپل نظریات په یوې طرحه کې طالبانو ته سپارلي، خو په دې اړه نور ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو مهمه مسله چې نورو پښتنو ته زمینه برابروي په قطر کې د سولې خبرو دوام یا هم پای ته رسیدل دي. د کوم چانس ډیر دی؟ آیا دا خبرې دوام کولی شي؟ که جګړه روانه وي هغه ستراتیژیک حوصله چې افغان حکومت تر اوسه ښودلی څومره پای ته رسوي؟ بالاخره د خبرو برخلیک څه کېدای شي؟ نن په 25 دقیقې اونیز بحث کې زومې زهیر مل خپل دوه قدرمنو ملمنو خغلی نبی مستاق او خغلی عبدالباری حارث سره پر همدې موضوعاتو بحث کوم. خپلو دواړو ملمنو ته هم په بحث کې د ګډون بلنه ورکوم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم هیله لرم چې دغه بحث راسره تر پایه واورئ. مستاق صاحب به هم راسره په سوشي بو کې وصل شي، خو حارث صاحب وصل شوی د ټلیفون پر کټ خبر دی. حارث صاحب تاسو ښه راغلاست. زه غواړم پوښتنه مو سره یو ځای وکړم چې په اوسني ډول د حکومت د خبرو له دوام ولې ستړی ښکاري؟
چتا استاد درنو اوریدم کو ته سلامونه نیکی
الکس
یقینا د هغه وخت څخه مذاکرات شروع شوی دی بیا تر نن ورځې پورې هر ورځ مذاکرات ټکنی دي او د ستونزو سره مخ دي یعنی سرعت عمل پکښې کې شتون نه لري هغه چې تقاضا د هېواد او د جګړې د بس کولو ده زه فکر کوم چې په دې ورځو کې په دې وروستیو کې حالات نو کې هلته په دوحه کې هم د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ تشدید شوي دي که څه هم خبرونه ضد و نقیض خپرېږي له یوه اړخه څخه طالبان وایي چې موږ پر څلورو موادو موافقې ته رسېدلي یو د بل اړخه څخه د ولسمشر ویان وایي هېڅ نوه موافقه په مابین کې نشته دا هم د دې شایدی کوي چې هلته ستونزې موجود دي او بالاخره دا ستونزې و مذاکراتي ټیم ته د کابل نفوذ کړی دي احتمالا اختلافات پکښې کې رامنځته شوي دي خو تربیر د دې ټولو ستونزو د نړۍ د قوي ارادې پر اساس افغانان اوس هم هیله مند
اوس که چیرې بیا په همدې ډول باندې سره دوام کوي هلته جګړه دلته د سولې د خبرو دوام او هلته هغه بیلابیل موضوعات چې مطرح کیږي فکر کوي چې تر ډیره پورې هغه ستراتیژیک حوصله چې د افغانستان حکومت ښودلې د دې خبرو د دوام لپاره یې په یو نه یو ډول باندې ښایي هغه پای ته رسولی شي
یو شي ته باید متوجه اوسو افغان حکومت په دغسې دریځ کې نه دی هر څه وغواړي هغسې وشي یا هر مطالبه ولري د هغه سره مطابق عمل وشي افغان حکومت هم په ډېر کمزوري موقف کې دی ولس ناراضه دي امنیتي مسایل بیخي زیات ټکنی شوي دي حتی عادي جرایم په هېواد خاصتاً په پایتخت کې بیخي زیات شوي دي دا ټول هغه شیان دي چې د صلحې منځته راتګ ضرورت په ګوته کوي حکومت په داسې موقف کې نه دي چې پر هر شي باید زه فکر کوم چې هغه وخت حکومت کولی سوای قوي دریځ خپل کړی وای چې د ولس ساتنه
اوس همدا پوښتنه تر ډېره مطرح کېږي یار صاحب هغه ټکي چې حکومت یې له کبله د ستاسې په خبره چې نشي کولی له هر موقفه په قوي موقف کې یا ضعیف موقف یا په هر برخه کې خپل نظر ولري وړاندې یې کړي چې نشي کولی البته دغه ټکي کوم یو دي چې حکومت یې بالاخره دې نتیجې یا داسې یو حالت ته رارسولی دی
زه فکر کوم چې اصلا بدبختانه یو ایده خلک چې شاید په دواړو اړخونو کې وي چې هغه ډېر لوړ امتیازات لري زیرې موټران دي لمکوزرونه دي بس دی ډالري معاشونه دي امتیازات چې وطن ته وینه کې لغوري خو دوی په ډېر راحت ژوند لري حتی د اکثرو فامیلونه هم په افغانستان کې نشته چې دوی تشویش د خپلې کورنۍ یا امنیت یا نور مسایل ولري او دوی چې موجود دي په کابل کې په داسې ځایو کې دي چې کانکریټي حصارونه یې پر ځانو باندې راګرځولي چې تر یو حده پورې مطمئن دي چې موږ ته تاوان نه رسېږي د ولس غم د چا سره نشته خو په نتیجه کې باید هغه توافقات چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي دي یو په دقت مطالعه شي هلته داسې اشاره نشته بنیاد د مذاکراتو هغه دي او هلته داسې اشاره نشته چې د خبرو چې د بین الافغاني مذاکراتو په شروع باید ورباندې تامین شي هلته پر ټولو دې مسایلو باندې اتلس میاشتې خبرې شوي دي دا د جګړې عوامل لټول غواړي او هغه مرفوع کول غواړي خبرې تقاضاوي ممکن هر په خپل ځان باندې د خپل ځان په مفاد باندې تقاضاوي ولري ولې هغه خپل موقف هم باید په نظر کې ولري چې آیا په داسې موقف کې دي چې تقاضاوي یې برآورده شي زه فکر کوم چې نور باید
د ولس غم هم ونه ازمایل شي اوس کوله ارسه بخنه غواړم دوه پښتنې د غلطه ځای او ځای وسره کوم یو خو که د ولس تقاضا په کول کې را مطرح ده، هغه د جګړې پای ده او د جګړې پای بیل اور بند امکان نه لري. یو مثال دویم د جمهوریت ریاست خپل یاد افغانستان د مذاکره کوونکي پلاوی تر ټولو مهمه خبره هم ده چې د دوهې تړون دا زموږ لپاره بنسټ او اساس نه دی، نه یې پر وړاندې کوم ضمانت لرو، نه یې هم مسؤلیت لرو چې عمل یو. توافق د طالبانو او امریکا ترمنځ شوی دی او هماغه توافق باید څه ډول چې د هغوی خوښي عملي کوي، دوی ذمه نه لري. د دې لپاره چې خبرې پیل شي بنیاد باید هغه توافق نه
یو لوی تیشته د واقعیت اوسه د ګور تاسو دغه وخت مپات ته مراجعه وکړي چې خلیلزاد به هر ورځ راتي او په خپل به د ولسمشر معنی څخه یا ویان بیا خپل ولسمشر ویل چې ټول جزئیات د مذاکراتو متویل کیږي او حتی تایید یې کړل او لوی تایید یې دا و چې په هغه عمل پیل کړي. د هماغه توافقات چې دوی وایي موږ پابندي نور دل په هغه باندې په عملي کېدو یې پیل وکړي، یعنې د هغه عمده مواد چې د بین الافغاني مذاکراتو پیل او د بنجانو خوشي کېدل وه، هغه دواړه دوی عملا اجراءات خوشي کې وکړه. خو اوس چې ځای د دې راغلی دی چې باید یو توافق رامنځته شي، وایي موږ هغه ته مدغه نه لرو، ذمهواري نه لرو چې هغه عملي کړو. یو او بل دلته په افغانستان کې دوا دولت موجود نه و په کابل کې چې یو یې ومني یو نه مني. امریکایان یې امضا کې او افغانان یا ولسمشری باندې امضا نه کې. تاسو اول دا افغانستان کې د وروستنی ټاکنې یو ری بررسی کې چې په څو سپینسترګي د ګریوانو په شکېدلو باندې و چوکۍ ته ځان رسول و، نو ځکه دوی هیڅ علاقه نه لري چې دا چوکیانې خوشي.
ډېره زیاته مننه ارسب، انشاءالله بیا هم راګرځم. د جمهور رئیس سلاکار لیکوال او ژورنالیست ښاغلی نبی مصداق هم را سره د ټلیفون پر کرښه خوشبختانه واصل شو. مصداق صاحب، خبرونه کې تاسو هم د ګډون بلنه او هرکلی وایم. زما لومړی پوښتنه له عارف صاحب هم همدا و غواړم، له تاسو هم مطرح کوم چې د افغانستان حکومت ولې د سولې د روانو خبرو څخه هغه خبرې چې په دوحه کې روانې دي ستړي ښکاري.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام ټولو اوریدونکو ته. د حکومت خو په دې اخره کې دواړه ټیمونو دا فیصله وکړه په هغه کې په دوحه کې،
بله،
چې په طرز العمل باندې موافقه ته ورسیږي او یوازې مشکل د دوی په مقدمه باندې ده. هغه مې هم حکومت وایي چې موږ خپل نظر په مقدمه باندې هم ورلېږلی ده. نو دوی مشکلات غلط فهمي چې په مطبوعاتو کې راغلي ده، هغه دا ده چې طالبانو دغسې مفکوره ورکړې ده چې په د یو اجتمادو باندې موافقه شوې ده. نه، داسې نه ده. یو اجتمادو باندې خو شاید میاشتې ونیسي، شاید یو کال ونیسي چې په دې مادو باندې خبرې وشي. دواړو خواو ته دغه مادې مهمې دي او غواړي چې خبرې ورباندې وکړي. تنه توافق شوی ده چې په دغو مادو باندې باید طرزالعمل یوه برخه وي او په دو باندې باید خبرې وشي.
اوس پوښتنه هم دغه ده که یو لوری راځي، بخښنه غواړم جناب وزیر صاحب، که چیرته یو لوری راځي د یوې برخې نه د یوې بریا په توګه، یا باید توافق په مرحله باندې بحث کوي رامنځته کوي او خلکو ته یې وړاندې کوي، اما بل لوری حتی د نظر وړاندې کولو ته نه حاضرېږي، فکر نه کوي چې دا خپله یو ډول هغه څه چې د خلکو په ذهنیت باندې منفي اغېز کوي لا دې په اړه نورې ډېرې پوښتنې زېږي.
نو د حکومت له خوا خو زه درته ویلی شم چې هغه څه چې د دوحې په هغه کې دي، په اساسنامه کې دي یا موافقتنامه کې دي، او هغه څه چې امریکایانو غوښتل، هغه څه چې د پارلمان د افغانستان وغوښتل، هغه ټول ومنل شول ورسره. اما اوس هم دغه د یو ویشتو مادو په برخه کې او د دې نه مخکې دغه دوړو ټیمونو چې مشکلات سره لرل او هغه مشکلات چې پامپیو راغلو د هغه فشار وو او همداسې د نورو اسلامي ملکو فشارونه دي چې همیشه وایي چې دا جنگ ناروا ده، دا شرع مطابق نه ده، دې ته جهاد نه ویل کېږي. دغه فشارونه طالبانو باندې هم فشارونه شته. نو اوس هو دا چې نه ده چې کومه موضوع الفوی او دوله خواوی ونشي کولای چې خلکو سره شریک کړي. خو د طالبان موقف همیشه هم داده چې باید تر هغه وخته پورې چې فیصله نوي شوي د دوالو تیمونو باید دغه مطبوعاتي نشي. نو دا پرون یو ویشتو ماده چې دوی هغه ته نهشوي دي، دا د طالبانو له خوا نه دا خبره وشوه چې صحیح نه وه. نو مخکې له هغې نه د افغان د سیم په برخه کې طالبانو څو واره شکایت وکړو چې دوی خبرې نهایي نه دي شوي، نتیجې تر مونږ رسېدلي بیا دوی په دواړو څه شریکي کړي. دا خبرې نه دي، لیکن اوس دواړه خواوې کوشش کوي چې په احتیاط سره هغه څه چې دوی موافقه کړې ده هغه د ولس سره شریک کړي او ورته ووایي چې مونږ څه شی باندې خبرې کوو او څه شی غواړو.
تاسو ویل کېږي مصداق صاحب چې دغه نږدې دوه درجنه مادې زه به ورته ووایم چې نږدې دوه درجنه یعنی یو ویش خو سړی ریشي وکړو د تګلارې په توګه باندې چې منل کېږي دا د فشار پایله ده، هم په افغان مزاد افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکو پلاوی باندې او هم پر طالبانو باندې. بیا د یوې تګلارې په توګه که فشار په تګ د تګلارې په جوړېدو کې رامنځته کېږي د خبرو په دوام کې حتما بیا مطرح دي، نو د افغانستان دغه جګړه د فشار له لارې یا د یوې داسې سولې له لارې چې د فشار په پایله کې رامنځته کېږي حل کېږي؟
ګوره نه، فشار ضرور ده، اما فشار یوازې موضوع نشي حل کولای. او مونږ هم چون درې څلوېښت کاله دلته جنګونه شوي دي ورته په عجله کې یو چې زر سولې ته ورسېږو یو موافقې ته ورسېږو. حال دا چې په دنیا کې نورو ځایو کې چې همدغسې مشکلاتونه جنګونه شوي دي او جنګونو شل کاله دېرش کاله دوام کړی ده ډېر وخت نیسي. په نیکاراګوا کې مثلا څلوېښت کاله جنګ وشو خو اووه میاشتې ونیوئ چې دواړه خواوې په غوربند او په طرز العمل باندې موافقه وکړي. په انګلستان کې مثلا زه چې هلته وم اووه ویشت کاله جنګ وشو او تقریبا شپږ اووه میاشتې ونیوئ چې بالاخره شنسین او ایارې سره حکومت د انګلستان کېناست او موافقې سره ورسېدل. همداسې په سریلانکا کې، همداسې په قبرس کې چې د یونانیانو او د ترکانو سره جنګ و همداسې وخت یې زیات ونیولو. مونږ تقریبا پنځه اویا ورځې کېږي چې د دوه ټیمونه سره مخامخ کله د تماس د هغه کوچنۍ ډلې لخوا کله دوی پخپله سره کینی خبرې کوي. نو پنځه اویا ورځې د شلو کالو چې د طالبانو سره مشکل پیدا شوی ده او درې دېرش نور کاله چې په افغانستان په مشکلاتو کې اخته ده، دا ټول داسې زر نه کېږي. اما مونږ په بیړه کې په دې یو چې هره ورځ تلفات کېږي او دا تلفات مونږ غواړو چې په هر صورت سره کېږي باید ودرېږي. دواړه خواوې افغانان دي او دواړه خواوې په دواړو خواوو کې داسې کسان دي چې هغوی میدان د جنګ ته ځي، اما پوهېږي نه چې دا جنګ د چا دپاره ده. مونږ ولې دا ځانونه قرباني کوو؟ نو وخت نیسي چې دغه خبرې یو ځای ته سره ورسېږي. خو دا چې اوس طرز العمل باندې موافقه شوي ده په پنځه اویا ورځو کې دا توافق شوی ده، دا بیا یو لاسته راوړنه.
صحیح، تشکر مصداق صاحب، انشاءالله بیا راګرځو. اوس عارف صاحب، د نړۍ هر جګړه کې کیږي او که بیا د سولې بحث ته سره ننوځي دواړه لوري، یو برخه دا کې هغه د ښاغلي خلیل زاد د تړون د قوله یا په اصطلاح کې زه وایم د دوهې د تړون له قوله دغه کاهش خوشینت یا تاوتریخوالی راکمېدل یو مهم عمده بحث و چې باید لیدل شوی وای. یوازې تیرو دوه ورځو کې هغه ارقام چې خپاره شوي په بریدونو کې له پنځوسو زیات افغان سرتېري وژل شوي او له اتیاو زیات ټپیان دي، دا د دوه ورځنۍ جګړې پایله ده چې په افغانستان کې نور ارقام یا د هفتو د میاشتو نه یادوو. دا ډول جګړه سره روانه ای او هلته مونږ په پنځه اویا ورځو کې د مصداق صاحب له قوله یوازې پر دې باندې سره توافق ته نیو رسېدلی چې د اعلامیې په انټرو یا هغه سر کې چې خپرېږي څه شی ولیکل شي یا یو شمادې چې کوم مونږ به توافق کوو هغه ومنو یا ونه منو، ځکه عمومي بحث ته باید وړاندې شي د دواړو لوریو ترمنځه. فکر نه کوئ دلته د خلکو هغه هیله پر دې خبرو باندې چې ورته یې کلونه راهیسې لري هغه پای مومي؟
لومړی خو باید ووایم چې حافظه باید یو څه قوي
د څو ورځو قبل نشراتو ته باید توجه وشي. جناب مستاق صاحب کوم مشر سره د مور ډېر احترام ورته لرو او د شو احساسات خوندې. اما دی وای وای دا یو دلته با سوي دي چې پر دغه یو توافق پر دې سوي دي چې پر دا یو اجتماع توافق راسي یا بحث وشي. ګوره تاسو خپل دغه د ازادي راډیو قبلي نشراتو ته وګوري چې دوی بار بار دواړو طرفو مرکې کړي دي، ویلي دي چې موږ پر 18-19 موادو باندې توافق کړی دي، صرف دوه مواد
اختلافي پاتې دي. بله
اوس ګوره چې که خبر ځای ته راشي مستا صاحب بېرته د سره درته راته ښي وایي دا یو اجتماعي چې باید د سره بحث پر وسي، توافق پر داسې وکړي. یو څه باید متوجه هغه تناقضاتو ته د مسالې واوسو. راغلو د جنګو تشدید ته، د جنګ تشدید په هر صورت په هیڅ قانون کې د دنیا د منلو وړ نه دی. او په دوه په مذاکراتو کې هم په صراحت اشاره ورته شوې ده چې باید اور کم سي یا تشدد را کم سي. خو متاسفانه دغه د پاروس معیار موجود نه دي چې دغه اور کم اندازه دي ګراف نه لري. طالبان ادعا کوي وایي موږ په لوی ښارو کې لوی انتحاري حملې په کابل کې خاصتا پر لویو قلو اردوګان باندې حملې ونه پېژم څو دا موږ متوقف کړي دي چې دغه زموږ د تشدد د کموالي نمایندګي کوي. هغوی داسې استدلال کوي، یعنی د دوهې تړون مصداق بولي او دغه استدلال کوي. خو دلته د افغان حکومت تلفات ډېر زیات شوي دي، دونه زیات شوي دي چې نه ولس په دغه سم دي او نه حکومت. بشپانه یو کمزور نیمبنده حکومت دی چې پخپله په داخل کې د ډېرو سختو اختلافاتو سره مواجېږي. چې تاسو ویلته چې شلو کالو کې د میلیاردونو ډالرو په راتویدو باندې وی نه کولی شوی چې عقلن ښه حکومت رامنځته کړي. فساد د دې مملکت بنیاد ورخوړلی دي، د اختلافات د مشرانو په دولت کې په حکومت کې نور د دې ملک حوصله کمه کړې ده. خامخا باید په افغانستان کې یو مثبت تحول رامنځته شي چې د خلکو ذهني د منلو وړ واوسي. زه دا نه وایم چې خامخا دې طالب راشي، یا په طالبانو څخه هم موږ تقاضا ده. په لویه کې زه درته وایم چې طالب دا زما خبرې واوري او زموږ تقاضا پوه شي. لطفاً دې دواړه اړخه د افغانستان د ولس حقوق نه غصبوي. بریدی کنو غاسبان چې د څمکو غاسبان خپل ځانونه دي د ولس د حقوقو غاسبان نه جوړوي. هغه دوی صرف د اصولو او پرنسپ په لحاظ باندې هلته دغه صلاحیت لري چې آتش بس یا اوربان وکړي او موقته اداره سره ومني.
تشکر ډېر مننه.
دا چې د افغانستان آینده رژیم به څنګه وي، دا چې د افغانستان قانوني اساس به څنګه وي، دا چې د افغانستان مشر دا د ولس حق دی، دا باید موقته اداره ده، یو لوی عنعنوي جرګې د لارې څخه د خلکو په مخ کې کښېږي چې خلک خپل
نظر عارف صاحب. مزداق صاحب، اوس یو مسله د جګړې د دوام په اړه باندې دا، آیا ستاسو مقابل لور ازموینه اخلي ستاسو د صبر د دغه خبرو په اړه باندې چې بل اخر لکه څه ډول چې نیو یارک ټایمز نن ویلي چې جمهور رئیس په دې ډول د خبرو دوام نه غواړي، او تر خوا یې د دې چې د خلکو نظریاتو ته پام ونه شي او د جګړې دوام همداسې روان واوسي، بل اخر برخلیک د دې خبرو څه شي کېدای شي؟
بالکل، ټول خلک د طالبان کته طالبان دی کدی خوته د افغانستان کې خلک دی، دوی ټول غواړي چې صلح وشي په هر قیمت. چې کیږي باید د دغه موقع نه چې ورسته د نونه سکالونه دواړه خواوې مخامخ په دوه کې سره ناست دي، دا باید کامیابۍ ته ورسیږي. چې د کامیابۍ نه منظور یعنی اوربان ده او د جګړې پای ته رسیدل دي، دا د ټولو غوښتنه ده په دواړو خواوو کې. نو او خبره داسې ده چې د دې توافق او د نهایی کېدل فرق ډیر زیات ده. یو اجتماع مخکې مویل په یو اجتماع دو باندې توافق شوی ده چې دغه ماده دواړو خواو ته مهم دي او باید خبرې ورباندې وشي، لیکن په هر ماده باندې شاید یوه هفته دو هفتې یا درې ورځې یا یو ورځ خبرې وشي، نو دا نهایی شوي نه دي.
بله.
حکومت وایي چې مونږ چې هر کله دا نهایی شول بیا به طالبان به مطبوعات ته ووځي او مونږ به موضوع. دا یوه خبره ده. او بله خبره دا ده چې د دوی دغه مشکل چې د دوهی تړون اساس وګڼل شي او که نه، حکومت دا ونه منلو، بالاخره طالبان هم موقف کې نرمي وښودله. وی ویل چې خانو هغه څه چې د افغانستان خلق غواړي او یا ملل متحد چې غوښتنه کړې ده او دغسې یو دوه دوی نور شیان، دا د کابل حکومت د کابل هیئت سره دوی ومنله چې دغه به موږ په دواړو په دغو موضوعانې به موږ کېنو خبرې به سره کوو. اوس هغه مرحلې ته یعنې دا یو ډېر غټ پرمختګ ده.
غټ پرمختګ دی، بیا نو ولې د ارګ دننه خلک دغه غټ پرمختګ ته هیله من نه دي او وایي چې په دې ډول باندې د خبرو دوام د منلو نه دی؟
داسې څوک نشته چې ما خو نه دي اورېدلي چې په ارګ کې دننه داسې څوک وي چې هغه ووایي چې په دغه رقم سره چې دوی د پمپیو د سفر نه وروسته او دلته د داخل د افغانستان کې د فشارونو نه او د دنیا د ټولو علماو نه په ټولو دنیا کې چې په طالبان او په افغانستان حکومت باندې دي، داسې څوک نشته چې هغه ووایي چې په دغه رقم سره چې دا خبرې روانې دي دا نتیجې ته نه رسیږي.
مستعصب کزلند او پختون بل اخر په دغه یو ډول حالات کې چې داسې ډول روانې دي، د خبرو برخلیک دوام دی او کپای بے پای له پای
خبرې په هر صورت سره چې کیږي حکومت غواړي چې دوام وکړي. حکومت خپل هیئت هلته کینولی ده او هیئت ته یې ویلي دي هغه هیئت تر اوسه پورې برخلاف د افغانستان د دغو سیاسونو چې دلته په هر شي کې مشکلات جوړوي، هغه هیئت ډېر په اتفاق سره په یوه خوله تر اوسه غږېدلی ده او د هیئت وظیفه هم معلومه ده چې هغوی اجراوي صلاحیت نه لري او ته یوازې به د طالبانو سره کینی خبرې به کوي، بیا به مرکز ته اطلاع ورکوي، د مرکز عکس العمل به بېرته وړي، هلته به بحث وکړي.
ډېره زیاته مننه مصداق صاحب. عارف صاحب کریر لنډ و ته تاسو هم اشاره وکړئ چې په همدغه ډول د خبرو دوام برخلیک کې راتلونکی څه دی؟
تاسو که وروستیو انکشافاتو ته توجه وکړئ، زما په خیال یو نتیجهګیري کولی شي چې دغه اوسنی سیستم باندې د مخالفت مذاکراتو دوام ناممکن دی.
ډېر مننه عارف صاحب، تشکر. د جمهور رئیس سلاکار نبی مصداق او شنونکي عبدالباري عارف صاحب څخه چې را سره ګډونو کړو، درنو اوریدونکو ته تاسې هم مننه.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث
ਰੇ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਵਾਰ
Mina dinakabum yari gam.